السلام علیکم استری مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت د غرمې 12 بجې دی زه منور شابا په دې غړي کې تاسو قربایم سلامونه او نیکی هلې می قبول کړئ په دې خبرونه کې به واوري چې امریکا ویلی په کندهار کې رامنځته شوې د اتوار د ورځې په پیښه کې د ککل کسانو خلاف د کاروي کولو اراده لري د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په ترهګرۍ کې متاثره کورنۍ ته امدادي چکونه ورکړي دي نو ریپورتونه هم لرو خو د هر سنه وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکارا ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي
اول د خبرونو سټکی د امریکا صدر وایي خپل ځواکونه به په تادی کې د افغانستان نه وباسي ملګرو ملتونو د شام په صدر غا کړی د ادارې او عربي نړۍ په وړاندیزونو ډیر زر عمل وکړي مصر وایي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ یې د ډز بندیز منځګړ توپ کړی د خبرونو تفصیل د امریکا صدر باراک اوباما د ګل په ورځ ویلي د افغانستان نه به خپل تګ تون نه کړي د دې باوجود چې په 11 مارچ یو امریکایي پوځي شپاړس ملکی وګړي وژلي دي په یو مرکه کې اوباما ویلي دی ته لا هم ضرورت دی چې په ذمهوار ډول له دغه هیواد نه وځي چې یو وارې بیا د غلطه د تللو ضرورت نه وي وړاندې د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني خبریالانو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو نوي پړاو په اړه وویل
Let me be clear. I do not believe that this incident will change.
دوی په کار د زده واځي حکم چې زه یقین نه لرم دغه پیښه به د ستراتیژي محلويش بدل کړي چې د دې مقصد لپاره جوړ دی او په داسې ډول عملی کیږي چې امریکایي ځواکونه اوبستل شي او افغان وګړو ته د امنیت د چارو د سمبالولو مشري ورکړل شي دغه پروسه به د 2014 کال تر اخیره نه مخکې نه مکمليږي د ځواکونو د وستلو په دغه بهیر خبرې روانې دي د دې وژنې سره د امریکا او افغانستان ترمنځ سلوکات یو واره بیا خراب شوې دي چې تر میاش په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا اسلامي نسخې د سیزلو په خیر وروسته کړکیچن شوې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د روس په وزیر اعلی هاوس کې په پیښور او نوخر کې د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو په متاثرینو کې 1,40,000,000 روپو برابر چکونه تقسیم کړي دي د دې تقریب په مهال نوموړي په سختو ټکو کې د ترهګرۍ د پیښو غندنه وکړه او ویل چې دا وخت چې په موجوده حالاتو کې کومې د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي دا د حکومت لخوا د ملک په بیلابیلو برخو کې د کامیابو عملیاتو ردی عمل دی د پاکستان سټیټ بانک په ذاتی کاتو یا اکاونټونو کې په چندو جمع کولو بندیز لګولې دي د دې ترڅنګ د غیر سرکاري تنظیمونو یا ان جی او ګانو د اکاونټونو د دوباره کتنې امر هم جاری کړی سټیټ بانک دا ګامونه د ترهګرو او وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخه نیولو لپاره پورته کړی دي او ټولو بانکونو او مالی ادارو ته هدایت ورکړي چې د دې مقصد لپاره د خپلو کارکونکو ته ضروری تربیت ورکړي او د ان جی او ګانو خاتې د روان جون تر 13 نیټه پورې بیا وکتل شي او د دې لړکې دي دوی سره نجاری او ساتل شي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د ګل پورس سلامتی کونسل غونډه پرانیستلو پر مهال د شام په صدر بشار الاسد غاګو کړ چې پراتلونکي 100 ورځو کې د نن نه د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ لخوا د امن په وړاندې سونو عمل وکړي په خبرو کې هغه د شام د حکومت لخوا په ولست تشدد استعمالورو خبره کولو سره وویل
The Syrian government has failed to fulfill
د وای د شام حکومت پدې کې پاتې راغلي چې خپل خلکو ته تحفظ ورکړي او د دې پر ځای په دوی د پوزي پردونو لړۍ روانه کړې ده او پرې غیر برابره طاقت استعمالوي او دغه شرمناک کاروایي دوام لري په ان حال کې د فرانس خارجه چارو وزیر الین جوپی په غونډه کې غوښتنه کړې چې په مخالفو مزایچانو د وژون کې تشدد په استعمال د شامی چارواکو پر ضد نړیواله عدالتي کاروایی وشي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د ایران انتظامی چارواکو د ایران د هغه فلمونو ډایریکټر چې تیر میاشي د دغه هیواد رومبه اوسکر ایوارډ ګټلی دغه په درناوي کې د یوې دستوري اجازت نه ډډه کړی دا د ایران الله خبری ایجنسی رپورت وایي چې د ګل پورز دغه پلان شوی د دستوري لپاره انتظامات فناسا په ډول او درول شو کله چې د منتظمینو ته بنیادی اجازت ورنکړل شو دا واسي هنده چې ویلي چارواکو د دې دستوري اجازه ورنکړ خو ریپورتونه وايي د اصغر فرهادي فلم سپریشن یا بیلتون په ایرانی ټولنه کې ځینې محافظه کار خپکړي دي چې پکې د ایران په ټولنه کې مسلې پډاګه شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو یو کارپوه په ایران کې د حالاتو تحقیق کولو دنده ورته سپارل شوې ده. وایي چې هغه داسې ادعا ویراغونډې کړې دي چې دا ښایي د تیر کال د ستمبر میاشت راهیسې د پانسي په سزاګانو کې د زیاتوالي په ګډون د بشري حقوقو نه سخته سرغړونه ښکاره شوې ده. احمد شهید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته په جنیوا کې ویلي چې دا غل خوا ایران ته د تګ سو واري هوښتنې رد شوې دي. مصر وایي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ ډز بندیز منځګړتوب یې کړی دی چې د نهې په ورځ عملي شوي. په نهم مارچ د اسرائیل لخوا د یو فلسطینی مخالف وسلوال وژنې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه رامنځته کړې ده چې پکې فلسطینیانو د اسرائیل په لور راکټې ویشتلې او په ردی عمل کې اسرائیلي جنګي جازونو کاروایی کړې. فلسطینی طبي عمله وایي د ګل په ورځ په وروستي او ساعتونو کې د نښتو پر مهال په اسرائیلي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي او 70 ژوبل دي. د مصر سرکاري ټي وي د ډز بندیز رپورټ ورکولو سره ویلي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي او دا نه دي ویلي کله به د راضینامې رسمن اعلان کوي. د ګل په ورځ د اپیل یو امریکایي عدالت د زر کالو برید کوونکي په نامه د ممکنه حمله کوونکي تا ورکړل شوی 22 کالو لپاره د کیات سزا واپس کړي چې وایي دغه سزا ډیره نرمه ده. دغه عدالت دغه کیس واپس کوز عدالت ته د فیصلې لپاره لیږلی دی. د الجیریا سره تعلق لرونکي احمد ریسام چې د القاعده غړی دی او په افغانستان کې د طالبانو د واک په موده کې د ترهګرو په کیمپ کې تربیت ترلاسه کړې ده، په دې تورن دی چې په 1 دسمبر 1999 کال کې په لاس انجلس هوایي میدان کې چاودیدونکي مواد د الوسولو پلان لرلو. او په تبت کې یو ځوان راهب د چین د واک خلاف احتجاجن په ځان اور لګولی دی. په لندن کې د آزاد تبت په نامه تنظیم او د امریکایي حکومت په فنډونو چلیدونکي ریډیو فری ایشیا ویلي 13 کلن ګپی د سچوان صوبې په ابا خارګوټي کې په 10 مارچ خپل ځان په دغه تکلیف اخته کړی دی. 10 مارچ د تبتي راهب د لایلاما 53 کلیزه وه چې کله دی د تبت نه د چین د ځواکونو د کنټرول وروسته د غلطه نه ولاړ. د رپورټونو له مخې د یو پوځي کیمپ بهر خپل ځان د سیزل وروسته ګپی ساور کړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مليحه امیرزاده نه اوریدل. تاسو مشال ریډیو ته غواګی په روانه غړې کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن په کندهار کې د امریکایي پوځي لخوا د ولسی خلکو د وجنې غندنه کړې او ویلي دي امریکایان داسې نه دي او دا چې د پیښه کې د ککړ کسانو خلاف په کاروي کوي.
This is not who we are and the United States is committed to seeing that those responsible are held accountable.
په خبر ایجنسی کې تیر کال په یو جمعات کې شوې ځانمرګي برید کې وجل شوی او جوبل شوی کسانو کورنۍ ته لا هم حکومتي مرستې نه دی ورکړې شوې.
کلیوالو غوړنیانو کې ډېر بشمار خجر شدارو کوم راځي هغه یو خان محمد دی، بل د مجید دی، یو کې ورور چې شوی، بل کې زوی زخمی شوی، بل کې موږ پړوسی ان اتخان دی غور عرب کې شهید شوی، هغه تر اوسه پورې پیسې نه ملشي.
غریبای د سوار لسکلن اسرار خان د لاس قلم واخیست او اوس په خپل سکول کې جارو وهي. دی وای
مجبری د پاره د دماغ د سکونو ته شپږم
حالته په کورمه ایجنسی کې طالب علمان وای د سده ډیگری کالج کې امنیتی ځواکونه میشته چې لوجه د دوی تعلیم متاثر کیږي. دا او نور رپورټونه به هم واورې مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریز ستاسو کوربه منور شایم رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په داسې حال کې چې ښکاری دا د واشنگتن او کابل ترمنځ د وګدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده. ریپورتونه وایي دوه ورځې وړاندې په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د ملکی وګړو بیرحمانه وجنې افغانان په غوسه کړي چې وایي امریکایان دې په بیړنۍ توګه د افغانستان وزي. هلته د امریکا حکومت په دغه پیښه جوړ خفګان ښکاره کړي او د ککړ کسانو خلاف د کاروای کولو وعده کړې ده. په دې حقله نور تفصیل د واشنگتن ډي سي نا زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن پروند ګل پورس په نیویارک ښار کې د خبريالانو سره په خبرو کې د کندهار په ورستۍ پیخه ژور خفګان ښکار کړل او افغانانو ته د تسلیت دغه یو پیغام ورکړ.
Let me say that like many Americans
پرېږده چې وایم د ډیرو امریکایانو په سیر ما د دیونه په پای کې د بیګونه افغان کلیوالو په وجنه ټکان وخوړ او غمجن شوم. موږ هغه کورنۍ ته چې خپل وګړي بایللې دي او د افغانستان خلکو ته خپلې خواخوږي لیږو. دا چې څه شوي دي دا د امریکایانو شیونه ده او د امریکا متحده ایالاتونو اجمن دي چې هغه څوک چې د دې پیښې ذمہ‌وار وي ورسره حساب کتاب وشي. د نوموړي ډاډ او تسلیت ته د ورته خیالاتو اظهار د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د واشنگټن د خبري غونډې پر وړاندې وکړ چې وی ویل د ځانګړي نوعیت دغې پیښې زموږ او د افغانانو ترمنځ وار له مخې د چیلنجونو ډک تعلق لیوې نوې ننګونې سره مخ کړ، خو په عین وخت کې هوډ ښکاره کړ چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکې ملګرتیا په موخه پیل شوې پروسه به پرته له کوم اغیزه په دوامداره توګه پر مخ لاړ شي. زموږ اړیکو ته که ګورې نو له یو لړ چیلنجونو سره مخ پاتې شوي، او په ځانګړې توګه دا یوه پیښه دا خو ډېره بوږنوونکې او په هر اندازه ډېره بده غمیزه ده، خو موږ باید خپل بشپړ تعلق په افغانستان کې د خپل ښکېلتیا تاریخ او هغه څه چې موږ یې دغلته لاسته راوړل غواړو ته یو نظر وکړو. او چې کله ته په مجموع کې د هر څه ته وګورې نو ویلی شي چې موږ د پرمختګ په حالت کې یو. موږ له افغان حکومت او له افغان خلکو سره د یوه مضبوط تعلق د جوړولو لپاره کار کولو ته ژمن یو، او دغه کار به پای ته ونه رسیږي. خو راپورونه وایي د کندهار له پیښې وروسته چې یو امریکایي سرتېری د شپې په تیاره کې د پنجوای ولسوالۍ د یوه کلي په دریو کورونو وروختو او په نتاري ډزو سره یې 14 تنه چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي ووژل، د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدل به له ستونزو سره مخ شي. رویټرز جانس د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې د دغې پیښې له وجې به د ستراتیژیکې ملګرتیا خبرې د ځنډ ښکار شي. اجانس په کندهار کې د یو دکاندار حاجی نقیب لخلی لیکي چې وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت موږ ته فائدې لګي او تاوان ډېر رسولې. موږ خپلې زندګۍ، خپل عزت او خپل وطن د دوی په لاسو کې ورکړي. د دوی وضاحتونه او بخنې به زموږ مړي موږ ته بیرته واپس نه کړي. د دوی لپاره به بهتره دا وي چې موږ یوازې پرېږدي سو موږ په امن کې ژوند وکړو. اجانس هم دغه راز د پوهنتون د یو زده کوونکي 19 کلن محمد فهیم خبره راغستې چې وایي امریکایانو ویلي چې په 2014 کال کې بوزي دوی بی ادب دي او باید همدا اوس لاړ شي چې موږ په امن کې شو. د زیاتوي کې چرته طالبان بیرته اقتدار ته راهم شي نو زموږ مشران کولی شي چې یو نه یو معامله ورسره وکړي. اخوا د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د کندهار په پیښه خواشینی ښکاره کړه او ټینګار وکړ چې باید هر ممکن کوشش وشي سو د دغه پیښې سورې په افغانستان کې د انصاف په ماموریت پرینوزي او زیاته کړه. دا د یادولو وړ ده چې موږ ولې په افغانستان کې موجود یو. موږ دغلته د دې لپاره یو چې افغان پوځ او پولیس تربیه کړو چې دغه شان دغه هیواد د خپل امنیت په خپله د ټینګولو جوګه شي، او په ترڅ کې دا یقیني کړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه خاوره د ترورستانو لپاره یو امن ځای بدل نشي. دا هغه څه دي چې موږ ټول یې د زړه غواړو. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه وخت کې په ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د خپلو مامورینو تګ راتګ محدود کړی دی. باید ویل شي په دې وروستیو کې د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د سوځېدنې له پیښې وروسته په ټول افغانستان کې د امریکایانو پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو پیښور ته چیرته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ترهګرۍ په پیښو کې د وجل شوي او جوبل شوي کسانو کورنیو ته امدادي چکونه ورکړل. نوموړي په دغه موقع خپل وینا کې ویل د ترهګرو دا وروستي بریدونه د حکومت د کامیاب عملیاتو پر دې عمل کې رامنځته شوي، خو دوی به خپل عملیات جاري ساتي چې د خپل خاورې نه ترهګرۍ ختمه کړي. په دې اړه نور تفصیل لپاره مو په پیښور کې خپل خبريال غلام غوث سره خبرې کړې دي. هغه راتوای
په وزیر اعلی هاوس په خبر کې 13 ورځ دغه چې کونه شي کم نه نو وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا او وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تقسیم کړی دي، او دا په نوخار کې او په پیښور کې. په پیښور اعظم تاور سکیم چوک او په خواه اډه کې چې کومې د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې او په هغې کې کم کسان وژل شوي وو یا کم کسان زخمیان شوي وو، نو په هغې کې د هغې چې کوم دغه وارثین دي نو په هغې کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دغه چیکونه چې کوم دینو دغه تقسیم ښه د مړو لپاره چې کوم دی دغه 3 لک روپۍ او چې کوم زخمیانی نو دغه 1 لک روپۍ، او دا دغه ټولې پیسې پرون چې هغه سمې تقسیم کړي نو 1.44 کروڑ روپۍ دغه جوړیږي. په دې لړ کې چې کوم دغه غونډه هغه کې دغه متاخرینو چې کوم دغه لواحقینو وارثانو هغه ته کې ګډون وکړو، او د خیبر پښتونخوا نور لوړپوړو چارواکو هم په دې کې ګډون وکړو. په دغه محل باندې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دغه غونډې ته وینا هم وکړه، او د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي هغه په سختو سکو کې وغندلې، او دا یې وویل چې د ترهګرۍ کومې پیښې په دې موجوده لند ورځو کې کمی پیښې رامنځته شوې دي. نو د دې وجه دا ده چې د غړي په ضد باندې حکومت چې کوم نو کامیاب عملیات کړی دي او دا د هغې یو دغه دی
ردی عمل دی. بالکل غلام غوس بخنه غواړم ستاسو خبره مې قطع کړه، خو دا چې د اتوار په ورځ په بډابیره کې کومه دا ورستۍ استاذه پیښه شوې وه، ځانمرګي برید شوې، نو په دې کې د هغې متاثرین هم هغې ته مرستې ورکړی شوې که څنګه؟
جی بالکل، د بډابیرې چې کوم دغه تازه پیښه رامنځته شوې ده، نو په دې لړ کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دغه چې کومه غونډه وه هغې ته په خپله وینا کې وویل چې مخکې به دغه متاثرینو ته کتابونه میلاوېدل، نو په هغې کې به ډېر زیات دغه وخت به پکې کوم امدادي رقم چې به میلاوېدل نو ډېر زیات وخت به پکې لګېدو. اوس حکومت داسې تګلاره جوړه کړې ده چې په دوو هفتو کې دننه چې کوم دی نو دغه متاثرینو ته چې کوم دغه امدادي رقم دی هغه به ورکولی شي.
دا او د پیښور نه د مشال لري خبريال غلام غوث چې مونږ ته خبر راکوه. وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صوبې په متاثر شوی چې کوم خلک په ترهګری بریدونو کې متاثر شوی دي، دا غي کورنۍ ته یو کرور سلور سلوي خلک روپو امدادي چکونه ورکړي دي. بلخوا د خیبر ایجنسی د جمرود غونډي سیمه مشران وایي چې تیر کال په جمرود سیمه کې په یو جماعت کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې متاثر شو زنو کورنۍ ته د پولیټیکل چارواکو لخوا مالی مرستې نه دي ورکړل شوی، چې له وجې دوی د خپلو جوبل کسانو درملنه نشي کولی او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق لنور تفصیل لپاره دا ریپورت اورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود غونډي سیمه اوسیدونکو وایي چې تیر کال د اگست په میاشت کې د دوی په یو جماعت کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې وژل شو او جوبل شو کسانو ځنې کورنۍ ته حکومتي مالی مرستې نه دی میلاو شوې. دوی وایي چې په دې پیښه کې د جوبل شو کسانو کورنۍ نور وس نه لري چې د خپلو کسانو درملنه جاری وساتي. په دې حق لباندې د جمرود تحصیل د غونډي مدوخیلو سیمه یو مشر امینزاده اپریدی مشال ریډیو ته
په دې کې تقریبا 29 کسانو ته تر اوسه پورې روپی نه میراو چې پاکي دوه شهیدان دي او یو شت کم دي زخمیان دي. ای زخمیانو پی کس روپی چې کومه هغه 1 لک روپی و شهیدانو چې کومه پی کس روپی هغه 3 لک روپی نه ما هو چې کلیوال دي به کې ډیر دي کلیوال او غوانیانو کې ډیر بشمار خو رشتہ دارو کوم راځي هغه خان محمد دی، بل عبد المجید دی، یو کې ورور چې شو ای بل کې زوی زخمی شو، بل به کې مو پړوسی انات خان دی غور عرب کې شهید شو هغه تر اوسه پورې پیسې نه میراشي.
او د دغه سیمه یو بل تن ظاهر شاه پر دی په دې اړه وای
کسانم سره چې ترنن اورځ پورې هغه مزور دی او زیر ازي اسپاټل ته او د وړلو ځمکې ورله خرڅ کړي سوني ورله خرڅ کړي خو تر اوسه پورې هغه علاج ونه شو، نو په کار ده چې دوی سره مرسته وشي چې خپل علاج جاری وساتي.
تیر کال په جمرود غونډي سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د متاثر شو کورنۍ سره مالی مرستې نه کولو په حق لمو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت وزیر سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کومي متاثر شوی کورنۍ د مالی مرستې نه پاتې شوی وي نو هغوی دې موږ سره تماس ونیسي، موږ به نوې لیستونه تیار کړو او خیبر هاوس ته به ولیږو چې دوی ته هم دغه مالی مرستې میلاو شي. یاد دیوی چې تیر کال د جمرود په غونډي سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د نمانځه په مهال یو ځانمرګي برید تر سره شوی وو چې په نتیجه کې د سرکاري چارواکو له خولې خواوشا دوه شپېته ولسی وګړي وژل شوي وو او د سلو نه زیات پکې جوبل وو.
دا مشال ریډیو دا
ورزو د قبایلی سیمه یوې بلې ایجنسی ته په کورمه ایجنسی کې طالب علمان وایي چې د صدې په ګورنمنت ډیګري کالج کې د امنیتی ځواکونو د استوګنې له وجې د دوی تعلیم متاثر شوی دی. د دغه کالج پرنسپل بیا وایي په دې لړ کې انتظامیې ته ویناګانې کړې دي، خو لا تر اوسه کالج د ځواکونو څخه خالی نه خالی کړی شوی نه دی. بلخوا د کورمه انتظامی مشر شهاب علی شاه وایي چې سلسلهواري مرحلو کې به د کالج ناز واکونه استل شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په قابلی سیمه کورمه ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د صدې په ګورمنټ ډیګري کالج کې امنیتی ځواکونو د ستوګنې له کبله د دوی سبقونه اخیستمن شوي دي. یو متاثر شوی طالب علم مشال رډیو ته په دې حقله صدا سي وویل.
زما نوم اکرام الدین دی او په ګورمنټ ډیګري کالج کې تھرد ایئر سټوډنټ یم. موږ خپل کوم په کور کې کوم مو سټډي کړی دی یا په بهر مو کوم سټیشن کړی دی هغه چا کړی دی خپخه کني د کالج کې مو سپورې داسې کلاسونه نه دي خستي زاغنه مو ته فائدہ مطلب دس وسپوری د کوم د کالج کوم ذمہ داری دی پرنسپل صاحب ته په حواله نه دي شوی سره بس د مکمل تاسو تشولو طلبه کوم دي تعلیم د پاره شولو
واضح دي چې د صدیق ګورنمنت ډیگری کالج ته امنیتی ځواکونه په 2009 کال کې راغلي وو تقریبا یو کال پورې وخت راول پس ځواکونه د کالج څخه اوتل خو 2011 کال د جولای میاش په منځنی کور ایمرجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن د شروع کیدو وروسته ځواکونه یو ځل بیا راغلل چې لا تر اوسه پورې په دې کالج کې استوګن دي موږ چې کله د کالج پرنسپل عباس ګل وزیر سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته اوویل چې په کالج کې ځواکونه د ستوکنې باوجود تعلیمي هلې ځلې روانې دي نوموړي زیاته کړه چې کالج د ځواکونو څخه د خالي کولو دپاره د پولیټیکل انتظامیې ته په باقاعده توګه ویناګانې کړي دي
پولیټیکل اډمنسټریشن سره هم هغه کړې ده رفتار کړې مخکې مطلب خپل ډایریکټ مونږ دې غانا خبر کړې دي د ملٹری اکوپیشن کا مطلب دلتا آرمی راغلی دے گا نا خو بیا هم مونگ دے حالکانو قیمتی وقت ضیا کڑے نہ دے مطلب چنورا خود تپری دے مونگ پلانونو کے پگراؤنڈونو کے دوی تا خپل سبق خود دلے دے و مطلب مونگ خپل برس پورا کڑی دی
نل سوا سلور آویم کے جوٹ شاوے دے سادے پا گورنمنٹ ڈگری کالج کے دخوا وقت و کالج انتظام ترمہ قریباً اتا سوا طالب علمان تعلیم حاصل بھی مونگ چکلا دو کرمی جنسی انتظامی مشر پولیٹیکل ایجنٹ شاہ شاہ سرا په کالج کې د ځواکونو د ستوګنې په حق له خبرې وکړې نو د خبرو کولو په وخت اویل چې سلسله وار مرحلو کې به د کالج څخه ځواکونه وبستل شي
امن راغې روډونه کلاو شل او دلته د خلکو آبادکاري شروع شوله ورسره زمونږ د تاغه دی چې دیزی کې اوس ته تعلیمي چکم ادارې دي دا هم په خاطوګه سره خپل کار شروع کی د صدر ډیگری کالج چې دی دا ډیر غټ یو اداره دا ډیر غټ اهمیت لري آرمی سره مونږ اوس دا نن کوشش شروع کوو چې څومره زیاته ایریا څومره زیات کلاس رومز دین نمنګ د وخت سره خالی کولی شو چې دام زنه خالی کو
د کومې خلک وای چې حکومت د نه اهلی په وجه د دوی د ماشومان مستقبل د تباهه په لور روان دی دوی غوښتنه کوي چې د علم سفر جاری ساتلو د پاره دی کالج د ځواکونو څخه خالی کړي شي
زمانم اسرار احمد دے دوی زوانانو ورغان غړین هله دا چې په نننی پروگرام کې چې د زوانانو غږ خبرونه نمیږي د لار او بر وطن ټول زوانان وکولې شو سره د زړه خالي وکړو
سید انصار د پېښور یوت ارګنایزیشن د وایکان مشر نن یو نیو بجه د پېښور په ټیم باندې باز مون پر زوانانو غږ پروگرام پېښلی شرکت ہوگی خبریں ہوگی اوپن کمرہ اگر پیش کریں گے
دغه وو د نن د ځوانانو غاک پروګرام کې ملمانه چې راتلونکو غړیو کې به تاسو اوري ورزو کراچۍ ته د سند های کورټ د رنکل کوماری او فریال بیبي دارالمان ته د لیګل حکم جاری کړی دی د رنکل د مور او پلار وینا ده چې هغه تختول شوی او په زور مسلمان کړی شوی ده بلې خو رنکل کوماری سیمه ایز عدالت او خبری غونډې ته ویلي چې هغه په خوخه د نوید شان مزلمی سره واده کړي او په خپل مرزي خپل دین بدل کړي دے په دې حق له نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو
سند های کورټ کې د رنکل کوماری ماما راش کومار درخواست داخل کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې رنکل کوماری تختول شوی او د تختولو وروسته مسلمان کړی شوی او بیا نوید شانو می هلک ځانته په نکاح کړی دا درخواست کې ویل شوی وو چې په مبینه توګه تختول شوی رنکل کوماری دی د خوندې کونې په مخه دارالامان ته ولېګل شي او د نوید شاه او د هغوی د پلویانو څخه د لرې وساتل شي د دې برعکس د نوید شاه وکیل محکمې په وړاندې جمع کړی شوی بیان کې ویلي چې رنکل کوماری په خپل خوخه اسلام قبول کړي او وس د هغې نو فریال بیبي اخدل شوې ده هغه د تل سکلونو نه زیاته ده او نو موړې د خپل ځان په حق لا هر پریکړه کې خپل واک ده د دواړو خو د دلیلونو تر اورېدو وروسته جسټیس انور زهیر باجوا حکم کړي چې رنکل کوماری او فریال بیبي دي سپریم کورټ کې تر پیش کې دو پورې دارالامان کې وساتل شي د پریکړه په حق لا د سین اډوکیټ جنرال خبريالانو ته صدا سی ویل محکمه د جنای بیان واخیستو د دین علاوه د پاکستان ستره محکمه مشر قاضي به هم د جنای څخه بیان اخلي نو ځکه خو د ستره محکمه د بیان اخیستونه مخکې د کوم بیان اخیستنې ګټه نشته د یادونه وړ ده چې ستره محکمه مشر قاضي افتخار محمد چودري هم د رنکل کوماری کې سوموټ اکشن اخیسته دي د دغه کیس لومبنۍ اوریدنه به د رواني میاشتې په 16مه نیټه ترسره کیږي د یاد کیس اوریدنې په محل د رنکل کوماری د کورنۍ غړي او د هندو کمیونټي ګڼ شمیر استازي او د نوید شاه د کورنۍ غړي او د نور پلویان د عدالت په کمره کې موجود وو. د دواړو خواو لخوا د یو بل په ضد نارابازۍ له وجې اورېدنه د څه وخت لپاره وځنډول شوه، خو بیا د بینچ د مشر قاضي په حکم عدالتي کوټه خالی کړی شوه او اورېدنه د سره شروع کړی شوه. د پریکړې وروسته د رینکل کوماری عرف فریال بی بی مور خبریالانو ته څه داسې وویل: ما ته انصاف پکار دی، ما ته زما لور پکار ده. په هغې فشار راوړل شوی دی، زه د هغې سره خبرو کولو ته چا پرې نه خودلم هغې ته دړکې ورکول کیږي. عدالت کې د پیش کېدو یوه ورځ مخکې رینکل کوماری عرف فریال بی بی او نوید شاه کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویلي وو چې دواړو په خپله خوښه نکاح کړی ده او رینکل کوماری په خپله مرضۍ خپل دین بدل کړی دی. یاد دی وی چې د فروری په 13مه نیټه د سند صوبې د ګوټکی ضلع په میرپور ماتیلو سیمه کې هندو پیغله رینکل کوماری د کالج نه د کور په لور د راتلو په مهال بې درکه شوې وه. وروسته بیا سیمه ییز عدالت کې رینکل کوماری ویلي وو چې هغې د نوید شاه نومي زلمي سره په خوښه واده کړی او مسلمانه شوې ده. د رینکل کوماری په کیس پاکستان کې اوسیدونکو هندو مذهبه خلکو غوسه څرګنده کړې وه. د هندو مذهبه خلکو او د رینکل کوماری د کورنۍ د غړو وینا ده چې هغه تختول شوې او په زور مسلمانه کړی شوې ده. دوی تور لګوي چې په مبینه توګه تختونکي نوید شاه د سیمې څخه قامي اسمبلۍ ته د کامیاب شوي تن میامیټو زوی دی او هغه په زور رینکل کوماری څخه په سیمه ییز عدالت کې بیان ریکارډ کړی دی. بلې خواته د انساني حقونو کمیشن هم د یوې خبري غونډې په ترڅ کې سند صوبه کې د هندو پیغلو په مبینه توګه د تختونې او د هغوی د مذهب بدلونې په زیاتې شویو پیښو تشویش څرګند کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پختو وای مشال ریډیو اور
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو صبح بلوچستان ته په افغان کډوالو کیمپونو کې زیاتره ماشومان د غسیمه کې دی ردی د اغي زیاتره ماشومان د غریبۍ له وجې زده کړې نشي کولای. د سورخاب کیمپ یو ماشوم اصرار د سکول څوکیدار دی، ټول ورځ په دغه سکول کې تیروي خو د خپل مالی حالات له وجې د غلطه د تعلیم ترلاسه کولو نه به برخه دی. د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د سرخاب افغان کډوالو په 12 نمبر شونځ کې دا وخت تر 300 زیات زده کوونکو زده کړې تر سره کوي، سره له دې چې په یاد شونځ کې د هلکانو برسیره نجونې هم زده کړې تر سره کوي. خو د دې شونځ څوکیدار چې 14 کلن اصرار دی غریبۍ له زده کړو به برخې کړی دی. اصرار د پلار مشر زوی دی چې د غریبۍ له وجې زده کړې پرېښي او اوس مهال په دې شونځ کې د څوکیدار په حیث کار کوي.
مجبوری ده پر په کور کې وطن یې پلار د هغه روزانه کوي. دلته ماته درې نیم زره
څوارلس کلن اصرار په دې 12 نمبر شونځ کې په 3.5 زره پاکستانیو میاشتنی معاش کار کوي. د ده په خبره ټوله ورځ په غوږونو کې د هغو ماشومانو غږونه وي چې همدلته په زده کړه بوخت وي. خدای دې ته مجبوره دی چې په دې شونځ کې د قلم او کتابچې په ځای جارو په لاس کې وي. د اصرار په خبره تر دې وروسته چې شپږم ټولګه یې پاس کړ نو یې په خپل شونځ کې د زده کړې پر ځای کار پیل کړ.
د دې مخه د سکول نو ته شپږم ډیپټي دولس
اصرار له مشال سره په خبرو کې ویل کله چې خپل همزولو ته ګوري چې هغه لوبي کوي نو د ده هم زړه غواړي چې لوبي ورسره وکړي، خو بیا هم د ده او لوبو ترمنځ غریبي هغه لامل دی چې نسی کولای خپل روزګار پرېږدي.
لوبه ته نه ځم خو شوق مې ورته کېږي او دلته په کار لګیا یم او ساره ماښامه پورې دغه نه یم خلاص. لوبه ته مې هوا کېږي، ډېر زور راکوي او دغه مسکینی ده نو غریبي ده نو بس موږ خپل کار وکړو. باید
د سرخاب افغان کډوالو کمپ د 12 نمبر شونځي سرمعلم عبدالمالک بیا له مشال سره په خبرو کې وویل اصرار د ده یو له شو او با استعداد شاګردانو څخه و، خو غریبۍ دې ته اړ کړ چې په خپل شونځي کې د قلم پر ځای جارو واخلي.
اسرار احمد یو سپینجری ډیر زیب پلار دی چې هغه مو روزانه کوي په 200-300 روپیه روزانه کوي. په کور کې وطن دې کې اته تن نفوس لري او د شپږم سیم پرې د شپږم ټولګي د تاریخ کې او بیا د ډیر غربت ته وجه باندې د ټولګي د دغه پرې شو نو بیا د پلار د مال رالي د خلک رالو مال چې دا غریب پلار یې ضعیف دی د یوې خوانه دی نو دی اوس ته د شونځي کې د سر د چوکیدار په حیث باندې مقرر کړ.
د ویلو ورده چې د بلوچستان په افغان کډوالو کمپونو کې یوازې اصرار نه دی چې د غریبۍ له امله یې قلم او کتابچه له لاسه لوېدلې، بلکې د ده په څېر په سلګونو ماشومان نور هم شته چې د غریبۍ له امله یې زده کړې پرېښي او په وړوکوالي لا قسم قسم خواري کاږي تر څو خپلې کورنۍ ته خوراک څښاک برابر کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، سرخاب کمپ، پښین.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. که تاسو هم خپل کوم رائے یا وړاندیز موږ سره شریکول غواړئ، نو د مشال ریډیو په شمیره 00020221212 باندې خپل پیغام موږ سره ریکارډ کړئ، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه موږ سره شریکولی شئ. دا وخت د غرمې 12:30 بجې دی. ملیحه امیرزاده سټوډیو ته راغلی، راځي چې د خبرونو لنډیز ترې واورو.
د امریکا صدر بارک اوباما وایي په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې باوجود به د وخت نمخ کې خپل ځواکونه له هیواده نه وباسي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور او نوخر کې د ترهګری بیلابیلې پیښو متاثرینو کې مالی مرستې تقسیم کړي دي. د پاکستان مرکزی بانک ذاتي کاتو کې په چنده جمع کولو بندیز لګولې او د این جی او کاتو یې د کتنې امر کړی دی. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون د شام په صدر بشار الاسد غږ کړی، د ادارې او د عربي نړۍ د امن په وړاندیزونو د عمل وکړي. د ایران چارواکو د آسکر ایوارډ ګټونکي د فلمونو ډایرکټر په درناوي کې د پلان شوي تقریب اجازت ورکولو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه په ایران کې د بشري حقونو نه د زیاتې سرغړونې ادعاوې راغونډې کړې دي. مصر وایي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د ډسبندیز منځګړتوب یې کړی دی. او په امریکا کې د اپیل یو امریکایي عدالت د القاعده سره تعلق لرونکي احمد ریسام د 22 کالو د قید سزا د زیاتولو په مقصد دغه کیس بیا عدالت ته لیږلی دی.
دا وه ملیحا امیرزاده چې تاسو ته یې د دې ګړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس تاسو پام راړو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیلا خالد د دې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده او مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سویس حکامو ته خاتون لیکلو په حواله ویلي دي چې که هغوی خط لیکل غوښتل نو ډېر وړاندې به لیکلو. وزیر اعظم زیاته کړه چې په آئین کې سزا ته استثنا حاصله ده او د دې ختمولو اختیار هم د پارلمان سره دی. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د خط نه لیکلو لپاره نوې لار راوباسله او داسې ښکاري چې هغه به د پارلمان په نوم د دې کیس په حق له ځان له د نور وخت موقع ورکړي او بیا به په مئی کې بجټ پیش کولو نه پس د عام انتخاباتو په اړه اقدامات کولی شي. اداریه په اخره کې لیکي چې کله خو وزیر اعظم وایي چې هغه به د خط لیکلو فیصله د خپل وکیل په مشوره کوي او کله دا خبره د پارلمان په غاړه کې اچوي، د کومې نه چې دا ثابتېږي چې حکومت او وزیر اعظم د سپریم کورټ په فیصله عمل نه کولو په خیر اراده لري. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د امریکایي سینټ کام مشر جنرل جیمز میټس د کانګرس غړو ته په یو موقع ویلي دي چې د پاکستان او امریکې تعلقات په ښه بنیادونو وړاندې بوتلل ډېر ضروري دي او موږ دا منو چې پاکستان د طالبانو په ضد جنگ کې د ناټو د مشترکه زیان نه زیات نقصان موندلی دی. ادارې لیکي چې د جنرل جیمز د خبرو سره به په حالاتو کې خواله راشي او باید چې امریکا په خپل د موقف کلک ودرېږي. ادارې زیاتوي چې کله د ناټو د حملو له وجې د دوو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شو نو ضروري دا وه چې امریکې په خپله رویه کې نرمي راوستي وي، ولی هغې د دې خلاف سختي شروع کړه او بلخوا د افغانستان طالبانو سره مذاکرات هم کول، د کوم چې څه خاص نتیجه مخې ته رانغله او طالبانو هم هغسې په افغانستان او پاکستان کې خپل کاروایان جاری ساتلی دي. ادارې لیکي چې د امریکې او پاکستان ترمنځ خراب حالاتو له وجې د دې ملکونو فوجیان ورځ تر ورځ نفسیاتي مریضان کیږي او د دې ثبوت تیر ورځ امریکایي فوجي لخوا د یو کور دننه 14 کسان بې ګناه وژل دي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید د امریکې، پاکستان او افغانستان حکومتونه په موجوده حالاتو سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي او په ګډه د دې مثبت حل راوباسي. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې پاکستان کې د بجلی لو شیډنګ یو عذاب جوړ شوی دی او باوجود د ولس لاړخه احتجاجونو حکومت په دې لړکې سوای د بیانونو ورکولو سکوټلي اقدامات نه دي کړي. ادارې لیکي چې یو اړخته لو شیډنګ دی نو بلخوا د بجلی په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی دی چې له وجې عوام ډېر تنګ شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د اوبو او بجلی وزارت د ذرایعو تر مخه د بجلی د غلاګانو حساب هم د صارفینو نه پوره کولی شي او اوس ویلي کیږي چې په روانه میاشت کې به د بجلی نرخ 9.28 روپۍ یونټ کړی شي، کوم چې یو انتهایی ظلم دی. اداریه اخیره کې لیکي چې انتظار انتظامیه دی د عوامو د مسلو او پریشانیانو احساس وکړي او په قیمتونو کې د زیاتوالي په ځای عوامو لا د ریلیف ورکولو لار دی روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړئ چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي که چیرې نه قانونه ګرځول شوې ډلې ترهګري پریښودلو او خپلې څانګې د بندولو فیصله وکړي نو حکومت به دوی سره خبرو کولو ته تیار شي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله جګړې په اړه لیکي، نوي حالات داسې ښایي چې په دې کې د امریکا نه ډېرې غلطۍ شوې دي او افغان وګړي هم په دغه هیواد کې د امریکا کارویانو ته په خسترګه نه ګوري. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د ګلپورس پاکستان د طالبانو په ګډون نورو اسلامي مخالف وسلوالو ډلو ته د امن د خبرو اترو بلنه ورکړي او ویلي دي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو نمونه به د فهرست نه لرې کړي که چېرې دوی خپلې د مخالفو وسلوالو نورې څانګې بندې کړي. د ایجنس په خبره د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک خبریالانو ته ویلي دي چې که یاد شوي تنظیمونه مونږ ته دا باور راکړي چې د وسلوالو خپلې نورې څانګې تړلې دي او تندروي یې پرېښې ده، نو مونږ به غواړو په راتلونکي څو ورځو کې له دوی سره ملاقات وکړو. اے ایف پی لیکي د دې ډلو پر ضد د ډېر څه نه کولو لپاره په پاکستان سخت تنقید کیږي چې پکې یو شمېر ډلو لکه جماعت الدعوه ته اجازت شته په آزاده توګه کار وکړي. یاد شوې ډله چې ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامله کړې په اړه یې ویل کیږي د لشکر طیبه د محاس په توګه کار کوي. د ایف پی خبری ایجنس د شمیر تر مخه په 2005 کال کې چې کله پاکستانی پوسټ په اسلام آباد کې په یو جماعت کې کاروایی کړې وه، د هغې راهیسې اسلامي مخالف وسلوالو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تقریبا 4900 کسان وژلي دي او پوځ وایي د 3000 نه زیات پوځیان وژل شوي دي. بلوري اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د امریکا صدر بارک اوباما په افغان پالیسی کې د ستونزو سره مخامخ دي. ایجنس په افغانستان کې د لسیزې راهیسې روانې اوږدمهاله جګړې په اړه لیکي چې یو وخت کې دا د امریکا لپاره یو ضروري جګړه وه، خو د وخت تېرېدلو سره یې اوس د غلطیانو او د تشدد شکل اخیستی چې ډېر کم سیاسي ملاتړ یې پاتې شوی. د ایجنس په خبره د اتوار په ورځ یو امریکایي پوځي چې افغان ملکي وګړي د وژلو په تور نیټو نیولې، د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړي په پوځ موجود فشار ته اشاره کوي چې څو کالونه په جګړه کې داخته کېدلو له وجې په دې حالت کې دي. دوی په هغه غوښتنو ټینګار وکړ چې که زر نه وي نو د ټاکل شوي وخت سره سم، یعنی په 2014 کال کې، د خپل ځواکونه له هیواده وباسي. ایجنس د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز لخوا ترسره شوي د رایو شمیر حواله ورکوي چې په ټول پوښتنه کې 55% خلک وایي زیاتره افغان وګړي په خپل هیواد کې د امریکا د کاروایۍ خلاف دي. بلخوا 60% خلک وایي په افغانستان کې روانه جګړه د جاري ساتلو وړ نه ده. په داسې حال کې چې په امریکا کې صدارتي انتخابات نږدې دي، ایجنس د افغانستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ د دې پوښتنې لپاره کافي ګڼي چې آیا اوباما د په نیټو فشار راوړي. د 2014 کال تر اخیره د ټاکل شوي پلان سره سم د امنیت چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو بهیر د ګړندې کړي او که څنګه؟
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
او اوس هم یو بلا مطبوعاتي کتنه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو مقاله خبره کړې ده لیکي په پاکستان کې وخت په وخت مذهبي اقلیتونه یا لګکیان په نخښه کېږي، خو نه سیاستوال او نه هم حکومت د دوی د ژغورلو لپاره سړول کوټلي ګامونه پورته کوي. دا مقاله هما یوسف لیکلې ده چې مهمه برخه یې زمونږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز کې لیکوال هما یوسف لیکي د پاکستان د کرکټ د ټیم پخوانی کپتان او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ونی وړاندې ګارډین ورسپانې ته په مرکه کې ویل چې پاکستان د طالبانو د نظریې نه څه ډول خطر نه لري. خو ان په هماغه ونی کې هم په پاکستان کې د مذهبي لګکیو خلاف د ظلمونو ځینې پیښې مخې ته راغلې. هما یوسف په دې مقاله کې لیکي چې پاکستان کې د ټولې 150 میلیونه آبادۍ څخه ډېری سنیان دي، خو په دې هیواد کې 6 میلیونه شیعهګان هم ژوند کوي. د دې تر څنګ 4 میلیونه احمدیان، 3 میلیونه عیسویان او 3 میلیونه هندوان او همدارنګه سکان او پارسیان هم دغلته میشته دي. د نوموړې پان په 1940 کال کې د هندوستانه تر بیلېدو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته د دغو لګکیو په قانوني او ټولنیزو حیثیتونو کې کمی راغلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د مذهبي توپیر پالنې له امله تحریک شوي د تشدد پیښې په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. د پبلک سکولونو په تعلیمي نصاب کې د هندوانو او عیسویانو خلاف تعصب خپرېږي. د توهین رسالت په قضیو کې ډېر زر د لږکیو ډلو غړي په نښه کېږي. د احمدیانو سره امتیازي سلوک کېږي. دوی ته ملحد او غیر مسلمه ویل کېږي. د دوی په فعالیتونو او عبادتونو بندیزونه لګول کېږي او دوی ته د تبلیغ کولو اجازه هم نه ورکول کېږي. په نیویارک ټایمز کې لیکوال هما یوسف وړاندې لیکي په داسې تورتم پس منظر کې د عمران خان وروستۍ څرګندونې مایوسوونکې دي او همدارنګه ترې جوتېږي چې نه د پاکستان سیاستوال او نه هم په خپله دولت د لږکیو خلاف د پیښو مخنیوی کولی شي. نوموړی د فروری د 28مې نېټې پیښې ته اشاره کوي چې څنګه وسلوالو کسانو د شیعه مسلک سره تړلي 14 کسان د نورو سپرلیو له منځ نه بیل کړل او بیا یې ووژل. هما یوسف څو نورو پیښو ته په اشاره کولو سره لیکي د شیعهګانو د وژلو خلاف د پاکستان په شمالي برخو کې چرته چې دوی نفوس لري لاریونونه او مظاهرې وشوې او د لاهور د پرس کلب په وړاندې هندوانو د مظاهرې په ترڅ کې د رینکل کوماری په نوم د یوې هندوې جنۍ په زوره د مسلمانولو خلاف خپل غږ پورته کړ. نوموړي لیکي همدارنګه تیره اونۍ د پاکستان د هویت ثبتونې ادارې د نوو شناختي کارډونو د جوړولو لپاره په فرمو کې د قادیانی څانګې اضافه وکړه. پخوا به احمدیانو د مذهب په خانه کې غیر مسلم لیکل. هما یوسف په اخره کې لیکي دا د حکومت کمزور غبرګون دی چې تل د لږکیو خلاف شوې پیښې غندي او وایي چې د پلټنو د ترسره کولو امر یې کړی خو په عملي توګه هیڅ هم نه کوي او بدل ادا چې عمران خان هم د دفاع پاکستان د کونسل ملاتړ کوي په کوم کې چې د سلوي ختونه زیاتې سختدري زی داسې ډلې یوځای شوي چې دوی ټول د شیعهګانو د وینو د تویدو پلویان دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
کسه هم د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه به مو اوریدلی وی چې بنیادی سہولتونه پکې د نشټ برابر دي. خو د خیبر پښتونخوا ځنې سیمې هم د قبایلو په سیر د بنیادی اسانتیا او نه محروم دي. په دغه کې د ټانګ ضلع ګومل نرسی سیمه هم شامل ده چې اوسیدونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د دغه سیمې د اوسیدونکو حال په دې ریپورت کې اورو.
د سولی پښتونخوا په ضلع ټانګ ش شمار سیمې ګومل نرسس وسدونکي د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. په دا اوالې سره د نرسس وسدونکو مراد علي په دا رنگ ژغېږي.
په نرسس نه سړک شته دی نه هسپتال شته دی نه ټکی مادو د وړي وړ کې د پورا سکول شته دی. ډېر تکلیف نه دي. مینا مومن به مور چې کې مادو په خراب باندې بری په خر روډ ته وبوسي بیا د را وټه تارا صاحب
دین بادشاہ یی چنه بجلیشتا اون دت شلو اوبا
دی به دې بجای امید از بردا تکلیف ده یو مټه لگا دلی دی تونا بچا دلی تاس پارم دې میران سره ده بجلی نه سره ده می شو دین الله رزه دې می یو دوا دې میران الله رزه دې می بل یو نه امید ده په خره بند وسای نه بند روبری
محمد زمان دې صحت ستونزه په دارنګ بیانوی
لتا چې کیم دې انسان بنیادی ضرورت نه دي کنه ا بالکل نشته لگا څنګه تعلیم دې پرای سہولت نشته ده سکول په دا پیرا علاقہ ش نشته ده او دې
ضلع رابطہ افیسر او د سیمینا د پښتونخوا صوبایي حکومت نمائنده هم ورغوي خو ضلع رابطہ افیسر په دفتر کې موجود نه و او د سیمینا د صوبایي حکومت نمائنده کا در بیٹھنی د ټلیفون پر تکولو زامت و نه کام.
زمانم اسرار احمد دے دویغ زوانانو ورزنگ غرین ہلا دا چی پا ننانی پروگرام کی چی دا زوانانو غگ خبرون نمیجی دلار و بر وطن ٹول زوانان وکولے شو سر دزل خوالیو
سید انصار د پښور یوت ارګنایزیشن د وایکان مشر نن یوونی او د پښور په ټیم باندې وزمن پر ځوانانو هټ پروګرام سپیږي تاسو ټول ځوانان ته خوښي چې موږ د شرکتو کې او زموږ هلو ځلو باندې خبرې وکړي او خپل کمرې هغه پېښ کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او دا وخت دویمې بلکې درېمې غړې نه راوړېدلې یو اولنې غړې کتاب سلام پښتونخوا واورېدله او ورپسې مو دغه خبرونه اورېدلې دي. ورزو یوې بلې ورسپانې ته برتانوي ورسپانه ګارډین په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو په رول او په دې هواد کې د روغې جوړې په بهیر کې د پرمختګ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي چې یو خو په ناسمه توګه له دې هواد وتل د اندېښنې وړ دي او بل په لول طالبانو سره د روغ جوړی خبرې په بهیر کې هم په پراخه کچه پرمختګ نه لیدل کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکل د دې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال ډګلس الکساندر په ګارډین ورځپاڼه کې په خبرسوي دې مقاله کې لیکي چې افغانستان د برتانیا په یو ناڅرګند جګړه بدلیږي. الکساندر لیکي چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې کله خپل دند سنبال کړه نو یې وویل چې افغانستان به لومړی توپ وي. خو د لیکوال په خبره لا ته میشتراي سي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې اړه یو پارلماني بیان هم نه دی ورکړی. مقاله لیکي چې یو پلو د برتانیوي حکومت یو تازه ریپورت شي چې په افغانستان کې د تشدد کچه راټیټه شوی او په ورو ورو پرمختګ کیږي. خو بل پلو د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې د ولسي وګړو په مرګ ژوبل کې په پرلپسې توګه په پنځم کال هم زیاتوالی رامنځته شوی دی. د مقالې په لیکنه یو پلو برتانیوي ځواکونو په هلمند کې تکتیکي بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او بل پلو داسې لږ نشي لیدل کیږي چې ګواکې په خلکو کې دي د ولسمشر حامد کرزي د ملاتړ کچه زیاته شوی وي کوم چې د یاغیتوب د مخنیوي د تګلارې مرکز دی. مقاله زیاتوي چې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره په ناسمه توګه له افغانستانه د وتلو ده چې د نیټو هیوادونو بیلابیل نیټې اعلان کړي دي. ویلیام هیګ وای چې برتانوي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې خپل جنگي دنده پر مخ بیایي. د امریکا د دفاع وزیر د 2014 کال پای یادوي او د فرانس ولسمشر نیکولا سرکوزی بیا وای چې ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د مقالې په لیکنه د نړیوالو ملګرو ترمنځ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په اړه اغیزمن همکاري نشکاري. د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر په پرانستلو کې دلچسپي سټایل سوي ده خو په پراخه کچه د سیاسي جوړجاړي پر لور د پرمختګ بيخلج نشي لیدل کیږي. مقاله لیکي چې کله به د برتانیا وزیر اعظم د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ویني نو په کار ده چې افغانستان د ایجنډې په سر کې کښېږدي او کچيري برتانیا او امریکا ځان په دې کې مسول غني چې افغانستان اوس چیرې ولاړ دی او په 2014 کال کې به چیرې ولاړ وي نو په کار ده چې د سفارتي حلزلو پر ارزښت زور واچول سي. مقاله په پای کې لیکي چې د برتانیا د ځواکونو قربانیو ته تر هغه وخت درناوی نشي شودل کېدای تر څو چې د دې لپاره په افغانستان کې وجوړجاړي ته زیات پام نه وي سوی چې ګواکې دا هیواد به نور هیڅ کله هم زموږ د امنیت لپاره خطر نه وي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
mashalradio.com
او اوس ورزو افغانستان ته په جلال آباد کې د خزو یو سوداګریز مرکز پرانستل شوې ده. په دې مرکز کې باندې یوازې دا چې خزه خپل د لاسو جوړ شیان خرڅولو ته وړاندې کوي بلکې خزو ته به په لاسي سند کې په نوي او کمپیوټري بڼه د ډیزاینونو او ګنډلو تکنیکی زده کړې هم ورکول کیږي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دغه مرکز ته ورغلي او په اړه یې دا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې ورېدو ترابولم.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې په نوښت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مالی مرسته په جلال آباد ښار کې د خزینه سوداګرو د مرکز پرانستنه د لاسي صنایعو د یو ورځنی نندارتون په ترڅ کې وشوه. د خزینه سوداګرو د مرکز مشره نوین هاشم د مرکز د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغه مرکز کې به د لاسي صنعت یو مارکیټ وي او هم به خزینه او ته په دغه برخه کې ټریننګ ورکول کیږي.
موږ دا نمایش کا جوړ کړی دا چې د کې تقریبا 15 شل خويند خپل پروډکټس راوړي دي. دولت نه موږ دا غوښتنې لرو چې موږ دا پروژه یو کلنه ده چې آینده کې دا دفترونه درېږي د سستینیبلټی لپاره موږ سره مرسته وکړي. پاکستان کانسلر نن راغلی، موږ نوي نوي ډیزاینرانو ته یا نوي نوي مشینري ته ضرورت لرو، ماشینونو په شعبه کې زموږ مدد وکړي، یا ډیزاینرانو کې چې موږ غواړو د سینټر کې خویندو ته ټریننګونه ورکړو د نوي بزنس اسټابلش کولو دپاره او ایجادولو دپاره.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب گردیوال ژمنه وکړه چې اداره به د خزینه سوداګرو اړخیزه مرسته کوي.
کمپیوټر او فرنیچر برخه کې انشاءالله موږ تر هغه پورې کومک سره کولی شو. د ولایت مقام طریقه موږ یو څه امکانات لرو. کونسل صاحب چون تشریف لري د موقعنه په استفاده اکثره اموال دی او که مشینری دی او که خام مواد دی او که بعض نور څه دي زمونږ د پاکستان د هیواد ناراضي د دنم زمونږ هیله او ارزو همدغه چې زمونږ د خویندو ته د سهولتونو برابر کړي. د دوی چې څه ضرورت دی د پاکستان د هیواد نه کاغه بعض خپل دوی تولیدات لپاره څه مشینری او نور شیان ته ضرورت دي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کاری وکړي.
په ننګرهار کې د پاکستان قونسل توفیق غوري هم د مرکز د فرانسې غونډې ته بلل شوی و. د مشال رادیو ته وویل چې د خزینه سوداګرو هر ممکنه مرسته وکوي.
ډیر خوشاله شوم په دې موقع سره چې ننګرهار کې کوزه تجارت د غاړه چغوختم نو وزل د خويندو تجارت د خزینو تجارت کیپاسيټي بلډینګ چې دی خبر وکړه چې د دې کمپیوټری کورسونه دی یا د جیب مسله ده یا د ډیزاینر مسله ده یا نور لایبرری مسله ده. مونږ چې څومره مرسته دي چې څنګه مخکې کړی مونږ اوسونه ورته تیار.
د ننګرهار د خزو د اتحادیه مشره شاله شایق وایي چې د مرکز له برکته به لاسي صنعت ته د وده ورکولو تر څنګ خزینه په دې وتوانیږي چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي.
ادارات چې خزو تکار کې کده غو برخه کې دی سره مرسته او کې دی د ظرفیتونو نه استفاده وشي، هم به زمونږ تجارت ته وړي شي او هم به زمونږ خويندې وکولې شي خپل کورنۍ کې اقتصاد په برخه کې کومک وکړي.
د ننګرهار د سوداګرو او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دوی به د خزینه سوداګرو لاسي صنعت نړیوالو بازارونو ته ورسوي سو دوی وتوانیږي چې د خزینه سوداګرو مرکز په پخو ودروي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ورزو. زیاتره پښتانه له وسلو ساتلو او ګرځولو سره شوق لري، کله کله یې بې ضرورته هم له ځان سره ګرځوي او په ساتنه کې یې احتیاط نه کوي. ډېر ځله داسې شوي چې په خپل د وسلو پاکولو پر مهال او یا هم دا وسلې د تنکیو ځوانانو لاسته ورغلي چې د ځان د وجنې یا د بل چا د قتل یا جوبلې د حادثو سبب ګرځېدلې دي. په دې اړه تفصیل لپاره د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال دا ریپورت را لیږلی.
په افغانستان کې له جګړو او انقلابونو مخکې هم خلکو له ځان سره وسلې ساتلې، خو له درنې ملسي زره په دیخوا وسلې ګرځول او ساتل ډېر عام شول. او وسلې هم چې په خو به یو ډزې یا چرې ټوپکو په کلاشنکوفونو او اټوماتیک وسلو بدلې شوې او ورسره یې بختیاتۍ هم زیاتې شوې. ډېر ځله داسې شوي چې دا وسلې د تنکیو او احساساتي ځوانانو لاسته ورغلي، د ځان وژنې یا د بل چا د قتل باعث شوي. د دې ترڅنګ بیا ځینې خلک د وسلو پاکولو پر مهال هم ډېرې بختیاتۍ کوي او په داسې حال کې چې ګولۍ یا مرمۍ هم پکې وي مشي ته ګوتې وروړي. په ډا سره کله کله داسې هم شوي چې د کورنۍ غړي یا ملګري وژلې وي. په خوست کې هم نږدې هر کورنۍ یو کلاشنکوف یا کومه بله وسله لري چې دلته هم په بې احتیاطۍ سره دا ډول وژنې شوي. په دې اړه د خوستو تن اوسیدونکي وایي:
صدام د خوست اوسیدونکی یم. د براکې بازار ته وایم چې مونږ کلی کې یوه ورځ یو ورور وو، یو کشر ورور، مشر ورور وو. چېرته مخکې ورو تېره شوې وه، بیا نو په هغه ورو کې د ورور ډزونه کړي وو. ډزونه چې کړي وو بیا کورته توپاک روړل وو، بیا بوندی پتې شوی وو، ډاس یو مرمۍ تنه کې پتې شوی وو. چې سندکو مندکو کې یخ بیا توپاک روبسله وو، سبقه کول یې سندکونه سامان روښه توپاک چې روښه سو داسې دور ګرځي چې دا خو د مرمۍ نشته کې. هغه چې ورور دې نیول لا چې غایب کړل چې ودی ولا مشه یو یل چې مرمۍ نشته کې ویل چې و می ولا وش توپاک نه خپل شو انا پرې وشته وانا پر مړ شو. خپل ورور وړي کې ورور لو سخت پر مړ شو. مشه ورور
مانو محمد انس د میدان او سره د دنه ستر کې وسی
سره لگاولې. په دې خطر چې دې خبر نه و چې په دې ټوپک باندې مرمۍ تیر شوې ده، او بیا
ټوبک بلچا واخیسته هغه نه ګوته ورنور لا دی دی هغه ته هغه داس پر وک مرمای پر وته لا هغه نه پر چو پر ولګه دوه مر شو
که په دا ډول به احتیاطي یا صحوی سره څو ګو وژل شي پښتو نرخ او ریواج سره ولدی د خوست د منګلو قوم یو تن قومي مشر حاجی منډيري په جواب کې وایي
خدای نه خسته د چانا په سهون کې یو څوک ولګي یا زخمی شي یا مر شي نو چې هر کله مر شي بیا د قاتل طرف چې دی دا سپینګيري خلک جمع کوي یو وڅکای او یا یو پسونه سو خولي دیغه تورچی هغه څوک چې تر مرشوي دی د مقابل جانب تورچی د سپینګر غور ولی الته ورته چې مخته پدې کې بخښنه وکا نو هغه د مړي وارث چې دی هغه بخښنه ځکه ورته کې چې هغه د فکر کې دی چې د خسرې مو سره نه کوم مشکل وو نه کومه دواره سره ونه بل سره خو خدای صحو وشو دا چوله او دای مو غوړه مقصد دا شی موږ نه په صحون کې وشو نو هغه جانب چې د چانه کوم مړي شوی هغه جانب ته پچګي د خلکو ته بخښنه کې
کبه قومي دود او دستور کې قاتل بخل کیږي په قانون کې د دې لپاره څه ډول جزا ټاکل شوی د خوست د مرافعه محکمې یا سیکنډري کورټ د دیواني امر رئیس مولوی محمد صدیق د غاګله سپټولو پرته ویل چې په دې ډول جرم کې درې کاله بند او شپږ ډیر زر افغانۍ نقد جریمه هم راتلی شي دا په داس حال کې چې اوس هم لا په افغانستان کې جګړه دوام لري د وسلو استعمال لیک درا لیک او پر ساتلو دولت بشپړ کنټرول نه لري او کېدای شي دا ډول پیښې بیا بیا تکرار شي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
زمانم افرار احمد دے د ویغ زوانانو ورزنګ غړین اله دا چې په نننی پروګرام کې چې د زوانانو غږ خبرونه نمیږي د لر او بر وطن ټول زوانان وکولې شو سره د زړه خالي وکړو سید انصار د پشاور یوت ارګنایزیشن د وایکان مشر نن یو نیو بجې د پخور په ټایم باندې وایو پر زوانانو غږ پروګرام شپږی
شرکت پر روانو خپرونو کې د ځوانانو غږ پروګرام درته لرو او دغه کې برخه اخیستل مه هیروي خو ورزو او ګورو چې د قبایلي سیمو بیلابیلو سیمو ځوانان خپل نا آرام حالات باوجود خپل خوشحالي او خپل هلې ځلې څنګه کوي په ضلع بنو کې د بیټني سټوډنټ سوسایټي له اړخه د بیټني ګولډن ډے په نامه یو کلتوري غونډه وشوه چې پکې د اف آر بیټني طالب علمانو او مشرانو ترڅنګ نورو خلکو هم ګډون کړی دی په دې ریپورت کې د دغه غونډې حال درکو
د کلنا چې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې حالات ناسم شوي نو اثر یې د نورو شوبو ترڅنګ نیخ پنیغا په کلتوري پروګرامونو هم پریوته دي دومره پورې چې اوس د قبایلی او نیم قبایلی سیمو طالب علمان هم د خپلو کلتوري هلو ځلو دستورو او کلیزو د لمانځلو مرکزونه ډی خان بنو او پیښور ګرځولې دي چې تیر ورځ په بنو اډیټوریم حال کې د بیټنی ګولډن ډے په نامه یو لوی دستور راوښوا چې مشر ملمای د پاکستان قومي اسمبلی بیټنی په خوانی غړی اشفاق بیټنی وو په دغه پروګرام کې د بلابلو تنظیمونو طالب علمانو ترڅنګ د بیټنی قبیله مشرانو هم ګډون وکړ دستورې ته یو شمیر ویناوالو ویناوې وکړې او په سیمه کې د تعلیم په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله کلامو چې د دستورې مشر ملما اشفاق بیټنی نه د دې اهمیت په اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وې
څه پروګرام وای بیټنو سټوډنټ سوسایټي دی طرف نه ما دا امید دا او دا یقین دا چې ان شاء الله دا پروګرامونه دوکوي او د سره به سټوډنټس یو خو حوصله افزایی کې بل دا د ښه کانفیډنس راځي نو بیټنو چې کوم پروګرام کړای وای دین موږ ډیر متاثر او زبردست پروګرام او موږ به دا سې ګیدرینګ کوو او ان شاء الله په دې ګیدرینګ باندې به موږ اتفاق راځي اتحاد
د بیټنی سټوډنټ سوسایټي صدر صفقت الله وای دوی دغه سوسایټي د خپل مسایلو هوارولو لپاره جوړه کړې او دغه اولنې کلتوري پروګرام دی چې هر کال باید دوامدار ساتي
بیټنی سټوډنټ سوسایټي په بونو شي بالکل وانه ما سره د کوم ملګری دی کوم مشران دی کشران دی او دا ما سره د ملاتړ وکړای او ډیر زیات خپل پروګرام ماشاالله وسوي بل د سوسایټي د مقصد لپاره مو جوړ کړی دا سیده مو مشکله مسلې عام مسلې مو حل کوو په دې باندې او پهل سوسایټي مو جوړ کړی دا په بونو شي ان شاء الله عزیز دا هر کال دا سوسایټي اناونسمنت کیږي دا سرګرمه به شی مزیدار هر کال به دا ارنجمنت کیږي او دې پروګرام چې داسې وي چې مو دې اناونسمنت وکړای د خپل کابینه حلف مو واخسته او مشرانو خبرې وکړي او په دې پروګرام شي یو سټوډنټ ریفرشمنت لپاره مو دې نشکي میوزیک برابر کړای دا
په دغه پروګرام کې د افر بکا خل نه راغله یو ګډونوال اصغر وزیر خپل نظر دا سی وړاندې کو
بیټنی سټوډنټ فیډریشن ګولډن ډے چې کی مدو په باندې کې دې منو کوي میر دې دغه دې د هوسلاف
زید پر دا ذکر غلی او دا یقیناً ډیر خوشایند خبره ده. دا هیلدی اکټیویټیز دي او موږ چې سمره د میژ د واسنه وي ان شاء الله د دې میژ مرسته کی تاونه وسره کی دغه ثقافت د میژ او دا یقیناً چې برتین کې واقع وا د نیو زره ایده او د ثقافت چې کوم کلتوري اکټیویټیز دي دا ضروری دي.
د دستوري په اخیری برخه کې د موسیقۍ شبي پیل شوې او د موسیقۍ د پیل کېدو سره سم ځوانانو په اتڼو باندې لاس پورې کړ.
دا مشال ریڈیو ده.